د مشال ریډیو په یو بل غړي کې هم د خپل قربا سره لمومن سلامونه منې هله لرم چې روغ جوړ بستی. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د غراز په پاکستان کې چې کوم سیاسي حالات دي او په هغه باندې به هم تاسو ته راپور وړاندې کوو. د رسنیو چې کوم خبریالان دي د هغوی څه اندېښنې دي. هم د غراز د غزنی د پیښې په اړه به تاسو ته معلومات درکوو. په وروستۍ نیمه کې دوه اونیزې خپرونې لرو، روښانه مستقبل او د باختر ستوري. خو وخت شوی 10 بجې، نو لومړی ته د ساعت تازه خبرونه وړاندې کوو. لومبیر مهم خبرونه لنډیز. پاکستان تحریک انصاف د خامی اسمبلی د سپیکر چوکۍ لپاره اسد قیصر او د پنجاب گورنری چوکۍ لپاره چودھری سرور نومولی. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د درویشتم حلقې انتخابات له دې قبله کله دم ګرځولي چې په دې حلقه د ښځو د وټونو اچولو شرح له 10% څخه کمه وه. او افغان چارواکي وایي په غزنی ښار کې یې وسلوالو ته درنه مرګ جوب لړولي. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان تحریک انصاف د خامی اسمبلی د سپیکر چوکۍ لپاره اسد قیصر او د پنجاب گورنری چوکۍ لپاره چودھری سرور نومولی. د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل نوموړی وایي عمران خان پریکړه کړې چې د سپیکر چوکۍ لپاره به زموږ کاندید اسد قیصر وي. او دویمه مهمه پریکړه دا ده چې پاټۍ چودھری سرور د گورنری چوکۍ لپاره نومولي. اسد قیصر چې د سوابې اوسیدونکي دی، د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر پاتې شوی. د پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا گورنر د اګست پر 14 د خامی او صوبایي اسمبلیو غونډې وربللي چې پکې به نوي منتخب استازي د خپلو څوکیو سوګن پورته کوي. تر دې وروسته به هغوی د اسمبلی د سپیکر او د هغه مرستیال ټاکي. د یو بل خبر له مخې پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند مشر عمران خان به یې د وزیر اعظم د څوکۍ سوګن په 13 اگست پورته کوي. د مشال ریډیو خبریال لمخې پرون ماخام په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا پر وخت د تحریک انصاف ویان فواد چودھری وویل چې د سوګند پورته کولو په دستوره کې د ګډون لپاره د هندوستان د کرکټ نامتو لوبغاړو کپل دیو او سنیل گواسکر ته هم بلنه ورکړل شوې. بلخو د اپوزیشن غټ اتحاد وزیر اعظم چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون شهباز شریف، د سپیکر چوکۍ لپاره د پیپلز پارټۍ د خورشید شاه او د مرستیال سپیکر چوکۍ لپاره د متحد مجلس عمل مولانا اسد محمود نومولي. یاد وی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن له نتیجو سره سم او تحریک انصاف په کمی اسمبلی کې زیاتې چوکۍ ګټلې او د حکومت جوړولو هڅې کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د درویشتم حلقې انتخابات له دې قبله کله دم ګرځولي چې په دې حلقه د ښځو د وټونو اچولو شرح 10% څخه کمه وه. پرون په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشنر سردار رضا خان په مشرۍ 4 کسیزه جرګګۍ دغه پریکړه وکړه. د شنګلې په یاد حلقه بریالي شوي د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي باید په دغه حلقه بیا یوازې میرمنو ته له سره د ووټ اچولو ویل شوی وي. د پاکستان انتخاباتو قانون له مخې که په یو حلقه ښځې له 10% کم وټونه واچوي نو په هغې به بیا له سره انتخابات کیږي. د گلگل بلتستان چارواکي وایي د سکولونو سوځولو په پیښه کې په بېغورۍ تورن 4 پولیس افسران یې معطله کړي. د گلگل بلتستان مرستیال انسپکټر جنرل ګوهر نپیس پرون ناوخته خبري غونډې ته وویل چې د سکولونو سوځولو د مبینه پلان جوړونکي نوم به په 24 ساعتونو کې په ډاګه کړي. د پاکستان سپریم کورټ هم د یادې پیښې نوټس اخیستې. یادوي چې د روانې میاشتې پر 3 تاریخ د گلگل بلتستان په دیامیر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د جینکو پر 200 سرکاري او غیر سرکاري سکولونو بریدونه کړي وو او ودانیو ته یې د اور اچولو لارې تاوان رسولی وو. د قبایلي سیمو قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره وایي د جنوبي وزیرستان د لده تحصیل د غوږ کلي ستونزې به زر تر زره هوارې کړي. پرون ناوخته له مشالو سره په خپلو خبرو کې د دې ادارې ویاند احسان دوړ وویل
میز په هنګامي بنیادې باندې دې ته میز ټینټینا ورساوي چې په 7 تاریخ کاوي دې دې را هیڅ چې ما مسالې د چاوال دا میز حل کی او څه پرې چې دې د سروې یا د اندراج خبره دو ان شاء الله په دغه سال ورما په دغه اخري مرحله شه به میز د سروې چې قیمتي مینا دي دا ورساوي او باقاعده به دې د کېره سروې وشو
دا براسال کې دا چې پرون د غوک کلی اوسیدونکو مشاله ډوتمل چې په سیمه کې د مشکوکه وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د جګړې لکبل یي کورونا سکولونه او سړکونه اړنګ شوې دي مشاله ډوت غوګستي افغان چارواکي وای په غزنی خار کې یي وسلوالو ته درنه مرګ جوړ لړولي د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای چې د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې د وسلوال طالبان د خار څنډو ته تښتیدل دي د غزنی امنیه کمانډان فرید مشال پرون رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په 10 اگست سحر وختي حمله وکړه او غوښتل یې چې غزنی خار ونیسي خو ناکام شول مشال زیاته کړه چې په جګړه کې 9 وسلوال طالبان وژل شوی د مشل په وینا 44 پولیس وژل شوی او 40 تنه زخمیان شوی د وسلوالو طالبانو یو ویان د پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو هلیکاپټر یې راغورځولې خو د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کړي چې هلیکاپټر یې د تخنیکی ستونزو له امله سقوط کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي اطلاب د وروستۍ بمبارۍ په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وشي د راپورونو له مخې د اګست په 9 نیټه د یمن په شمال کې پر یو مارکیټ د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل شوي د یمن په شمالي ولایت ساده کې په دې بمبار کې د ښوونځي د زده کوونکو یو بس وشتل شوی چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي او جوبل شوی په ملګرو ملتونو کې د برتانیا استاد یو د امنیت شورا مشر کارم پیرس پرون د دې حمله په اړه وویل د امنیت شورا غړو په یمن کې ردی او نور حملو په اړه چې په روسیو کې شوی شدید اندېښنه څرګنده کړه او د شفافو او معتبرو څېړنو غوښتنه وکړه او اخیری خبر د کرکټ د انګلند او هندستان ترمنځ د ټیسټ میچ په 2 ورځ د هندستان ټول ټیم په لومبي اننګ کې په 100 رنزونو اوټ شو د انګلند جیمز اندرسن یوازې په 40 رنزونو ورکولو سره 15 لوبغاړي اوټ کړل او په لارډز کې پرون تر سره شوې د میچ کې د هندستان ټول لوبغاړي په 6.2 ورنو کې اوټ شول د 15 ټیسټ میچونو د سیریز لومبي میچ انګلند ګټلې دا تر دې مهال د مشال خبرونه اردن خو خبرونه مو واوریدل او اوس ستاسو لپاره راپورونه هم لرو په دې غړي کې بووري پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د سپیکر څوکۍ لپاره اسد کسر او د پنجاب گورنرۍ څوکۍ لپاره چودري سرور نومولي او په پاکستان کې خبري اعلان وایي د انتخاباتي نتیجو ضد احتجاجونو په اړه ریپورټینګ کولو کې له فشارونو سره مخ دي
ادارو طرف نه مشکلات دی بل یو خو شخصي توګه مونږ دی چې کوم خبري دی هغه ته خطرات شته هغه د فشار لاندې دی
په کورم کې د مرغو چینی او زنو نورو سیمو سیدونکو وایي چې حکومت د هلتا چک پوستا ختم کړي ځکه چې دوی ژوند یې سخت غزمن کړي
داغه ګلابګل شهید چیک پوسټ دی د کی لکه مطلب غیر ضروری تنگول کوي کور د پر ضروری یو شهر وړو یو سیمټ یو بری نو دوی مونږ په یو بری باندې 500 1000 روپے خلی
د جنوبی وزیرستان د لده تحصیل د غوک سیمه اوسیدونکو وای
د به تنظیم شته نه جی بجلی شته نه علاج شته نه ډاکټر شته نه د کون شته هیڅ شای نه
یم جا مورینا ډنګ دی نه چتان بیمه لا شو وای دی وارینا جاړې دی نه د سرو ولمشته روغلی
د پاکستان د شماریاتو محکمه وای په ګرانی کې نیم په نیمه زیاتواله راغلی یو عام وګړی وای
ټماټر جی ابلور می پسل غشتو پرون می پاتیا غشتي
یاره غوخه خو نشو خوړی سه به مونږ په دې کې غوخه شو کوم مونږ شوړو وای غوړی وای چینی وای په داډی را
او افغان چارواکي وای په غزنی خار کې لزګونو طالبان ته مرګ جوړ لړولي نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسئ تاسو مشال لډیو ته وګورئ تاسو زموږ خبرونه په mashalledio.com هم اوریدئ شئ او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د سپیکر څوکۍ لپاره اسد کسر او د پنجاب گورنر څوکۍ لپاره چودري سرور نومول دي زموږ خبريال احمد الله همدا وخت له اسلام آباد موږ سره ټلیفون پکړ خدي احمد الله استریم شي او څه معلومات لري
ډیر مننه اسرار. بالکل څنګه چې تاسو هم ویلا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم دی هغه د قومي اسمبلی د سپیکر چوکۍ لپاره د خیبر پختونخوا چې کوم پخوانی سپیکر او اسد قیصر هغه خپل نومان چې کوم دی هغه ټاکلی دی. دغه شانتي اسد قیصر دغه چودھری سرور چې کوم دی هغه د پنجاب صوبې چې کوم دی د هغه د گورنر په توګه باندې خپل امیدوار چې کوم دی هغه نامزد کړی دی. پرون د پاکستان تحریک انصاف چې کوم وایس چیئرمین دی شاه محمود قریشی هغه مطبوعاتو ته وویل چې عمران خان په خپل دا فیصله کړې ده چې د اسد قیصر چې کوم دی هغه باید قومي اسمبلی سپیکر وي د دې د خوا د دې د ګوند لخوا، ځکه چې اسد قیصر له دې وړاندې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم سپیکر وو او هغه د مخالف ګوندونه چې کوم هغه سره نه صرف اړیکې ډېرې ښې ساتلې وې، بلکې پارلمان د اسمبلی اجلاسونه چې کوم هغه به هم ډېر په ښه طریقه سره به دې کنټرول کول. نو دغه وجه نه تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دا فیصله کړې چې اسد قیصر به د ګوند د دې لخوا د قومي اسمبلی سپیکر وي. بلخوا اسد قیصر چې کوم دی هغه په خپل یو بیان کې هم بیا د عمران خان شکریا ادا کړې او دا خبره کړې ده چې په ما ګوند چې کوم دی هغه را باندې اعتبار وکړو او دا غي به پوره کوشش همدا وي چې د پارلمان د سپیکر په توګه باندې ټول مخالفو ګوندونو چې کوم دی هغه ځان سره یو ځای بوزي او کوشش به همدا وي چې کوم بیلونه راځي یا چې کوم نور مختلف مسلې چې په هغه باندې د اپوزیشن ګوندونو سره خپل دغه دومره خو ساتي چې هغه د پارلمان کاروایی چې کوم دی هغه په ښه طریقې سره مخ وړاندې بوزي. دې تر څنګه چودھری سرور چې کوم دی هغه هم د یاد ګوند لخوا د پنجاب گورنر ټاکلی شوی دی، نامزد کړی شوی دی او له دې وړاندې چودھری سرور چې کوم پخوانی حکومت نو مسلم لیگ نون په حکومت کې د پنجاب گورنر چې کوم دی هغه هم پاتې شوی دی.
احمد الله دې ته اوس راځو چې پاکستان تحریک انصاف وایي چې د ګوند مشر عمران خان به یې د وزیر اعظم د څوکۍ سوګند په 13 اگست پورته کوي، په دې اړه څه معلومات لري؟
اصرار بالکل. پاکستان صدر ممنون حسین چې کوم دی هغه په 14 تاریخ باندې یعنی سبا نه بل سبا د ګل پورس باندې د پارلمان لومړی غونډه چې کومه ده هغه را بللې ده. نو 15 جولای باندې د انتخاباتو چې کومه لومړی مرحله وه هغه تر سره کېدو وروسته اوس دا یو قسم له دویمه مرحله شروع شوې ده چې د حکومت سازۍ مرحله څه ته ویل کېږي. نو د ګل پورس باندې پارلمان غړي سوګند پورته کولو وروسته بیا به د سپیکر او ډیپټي سپیکر ټاکنه کېږي او د 14 اگست د رخصتۍ لوجه به د عمران خان چې کوم د وزیر اعظم ټاکنه چې کوم د اپوزیشن هم خپل اپوزیشن ګوندونو خپل کاندیدان ودرولي دي، نو د هغه ټاکنه امکان دی چې په 15 اگست باندې چې کوم دی هغه وشي او د هغه وروسته ځکه چې پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودھری دا دعوه کوي چې د 130 نه زیات چوکۍ چې کوم دي هغه په پارلمان کې ترلاسه کړي او پارلمان کې حکومت جوړول لپاره 102 چوکۍ ضرورت دي، یعنی د ساده اکثریت ویل کېږي د 324 چوکۍ پارلمان چې کوم دی په دې کې، نو هغه وچ موږ د 130 نه زیات چوکۍ ترلاسه کړي او دا شان پر انتخاباتو کې هم پاکستان تحریک انصاف خپل 114 چوکۍ ترلاسه کړي دي او هغه تر ټولو غټ ګوند دی. نو دوی وایي چې د وزیر اعظم ټاکل کېدو وروسته کوم چې سوګند اغستو مرحله به نو هغه به د راتلونکو اگست په 13 یعنی د راتلونکو خالی پورز باندې کوم دی په ایوان صدر کې به دغه غونډه کیږي، په هغه کې به د ګوند مشر عمران خان چې کوم دی د ملک د راتلونکو وزیر اعظم په حیث باندې سوګند پورته کوي.
سم ډیر زیات مننه تاسو نه احمد الله او د مشالډو خبريال تاسو ته دغه معلومات درکول چې پاکستان ترکی سب د قومی اسمبلی د سپیکر څوکۍ لپاره صد کې سر د پنجاب گورنر څوکۍ لپاره چودھری سرور نو مولي هم د غراز دی دول چې پاکستان ترکی سب وای د ګون مشر عمران خان به یې د وزیر اعظم د څوکۍ سوګن په 13 اگست پورته کوي.
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیمه بجو
ټولنا او سخدریزی
پپاو کم پینزو بجو
اردن کو د 15 جولای د ټاکنو نه پس ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو د خپلواک او شفاف ټاکنو لپاره اتحاد جوړ کړو. د روانې میاشتې په 8 او 9 یې احتجاجي مظاهرې اهم تر سره کړي خو د پاکستان په شخصي رسنیو تورونه لګېدلې چې په خپلو خبرونو کې یې دغه احتجاجونو ته ډېر کم زیور کړي. دا چې په دې تورونو کې څومره حقیقت ته او تر شای څه عوامل دي د مجید بابر په دې راپور کې ورو.
په پاکستان کې خبریالان وایي چې د سمو دی راهیسی د سخت فشار لاندې دي او په خلاص مټ خپل دنده نشي ترسره کولای. په پیښور کې د دی نیوز ورځپاڼې ریزیډنٹ ایډیټر رحیم الله یوسف زی وایي چې دا مهال په پاکستان کې د صحافت لپاره ډیر سخت وخت دی.
ادارو طرف نه مشکلات دي، بل یو خو شخصي توګه مونږ دی چې کوم خبریال دي هغه ته خطرات شته، هغه د فشار لاندې دي، بل چې کوم دغه ادارې دي هغه ته هم مشکلات مخې ته راځي. جیو ٹیلیویژن یا دغی مطبوعات جنگ و نیوز اخبار یا دا وقت ڈان اخبار چلے اگی منگ ہم دا سے بندی دن لگے بولے شوی دا بیا مختلف دی حکومت اداری دی اگی منگ طور لگی چدا کار اگی کی دے فوج نمو مغستی شی دے استخباراتی دارو نمو مغستی شی دا واقعا حقیقت دے چے پاکستانی خبر اعلان اور میڈیا اگی دیر پا مشکل حالات کے کار کئی.
دا محال پا پاکستان کی دا پندی مشتے میں جولائی د ټاکنو نپس په پارلیمان کې تحریک انصاف ګوند اکثریتي څوکۍ ترلاسه کړي. خو د پخوانی واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ترڅنګ یو شمیر مذهبي قام پرسته او لیبرل سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په ټاکنو کې درغلی شوي او د یو ګوند په واک کې د راوستلو لپاره د دغه هیواد غیر سیاسي ادارو رول لوبولی. خو په میډیا باندې د دغو ګوندونو دا دریس نه خپرول کیږي او یا ډیر په محدوده پیمانه د اپوزیشن ګوندونو دریس ته وخت ورکول کیږي. دا چې آیا دا مهال په پاکستان کی میڈیا خپلواک ده او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې په لاهور کې خبریال سجاد میروای مخکې با میډیا ته د حکومتي دارو لکه د مطبوعاتو دفتر لخوا د رهنمایي په نوم هدایات ورکړل کېدل. بیا دا رویه غیر حکومتي دارو هم خپل کړه.
قدغنون اشتا خورده باوجود خلکو جون کول زدکری ده خبرو پا چل پا شوی او خبری روانی دی. ده میڈیا ده خاموشه کولو حدس روانی دی او پر خپل خوخه یه ده چلولو کوشش کیگی. همداسی پا سیاست که هم گوته و حل کیگی او ده خپل خوخه خلق وقتا ده روستو چلن روان دی. ده ده تورش پی یو پڑاو دی ده با هم تیر شی.
د پاکستان یو شمیر لیکوالانو لکه نجم سیٹی، طلعت حسین، افراسیاب خټک، فهد حسین او مشرف زیدی په ټویټر پاڼو کې تور لګولی چې په دې نږدو کې یې د خپلو ادارو لخوا د لیکنو د چاپولو نه انکار شوی. دغه ټولې لیکنې چې بیا په ټولنیزو پاڼو خپرې شوې یوه خبره مشترکه وه چې د دغه هیواد په پوځي استخباراتي ادارو پکې تنقید شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته غوږ استه اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د لدا غو کلی اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې یې د مشکوک وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله یې کورونا، سکولونه او سړکونه ړنګ شوي او لا هم نه دي جوړ کړی شوي. بلخو د قبایلي سیمو له قدرتي پتون سره د مبارزې اداره وایي چې د جنوبی وزیرستان د یادې سیمې ستونزې بازار تر زره هوار کړي. نور تفصیل د مشال لړیو خبریال سلام مسعود راکوي.
د تحصیل لدا کلی غوا کو سدون کی ویائی چھ پسی مکش د جنگ پا وجہ مو نہ خالی کو رونا رنگ بلکہ سڑک سکولونا موہا روخ پاتے ندی دوی دا آنز یا توی چھ دی سیاد سہولتونا بخی نشتا او دی رنگو کو رونو موزا ہاں چھا ندا رکڑے د غوا کیو سدون کا د کلی بدالی پا دا رنگ بیاناوی.
مو اسم شری محمد نور دا جی دا خالک پا ستمبر 2009 شیف متاثر شوی دی خپل کورینه پرشیوی وتلی وی د خپل ملک سلمیت پورا پیغام آباد چې کلا واپسی دی د وشول هر شای ملیا میټی ایس شی وجود هه نشتا دی د به تنظیم شته نه جی بجلی شته نه علاج شته نه ډاکټر شته نه دی کون شته هیڅ شای نه می جو امید لري خپل ګورنمنت نه چې په دې باندې غور وکړو.
یو بلک اس شر الله مسعود دغه خبره په دارنګ مخشه بیایي
می جا کورینه رنگ دی نه چتا بی ملا شو وای دی وارینه جاړې دی نه د سروه اول مشتار غلی دی نه پیسې مشتا ملاو شوی دی ډیر مهرباني او وی چې میجا سروه هم وشي او چې میجا وډ کی جن کې د غاس پتام یین شه سوړه سی لیتا د غاس پروت دی حکومت هم دا مطالبه دو چې میجا ته د غیر تنظیم جوړ کو
په دا غا لړک شه دفاعه سیکرټریټ د قدرتۍ افاتونو د بیا رو غونه محکمې وایون احسان دا وړ خبرو ته هم غوښ شه دی
میجا په هنګامي بنیا ده بوندې دې ته مش ټینټینا ورا ساوی چې 7 تاریخ اوی دې دې راهیش چې ټیمه مسالادو چاوال دا حال کی او سه پر چه دی د سروه یا د اندراج خبره دو ان شاء الله په دغه سال ورما په دغه اخري مرحله شه به همیر د سروه چې قیمتي مینا دی دا ور ورا سي او باقاعده به دې د کره سروه وشو
د غوا کلی و شه دن کو دا مجبوری ها وشولا چې کسره وی لیا ګرمي دوی د شین اسمان لاندې رټ تغیر ژوند تیروي حکومتي ذمہوار چارواکي دی د نورو نیمګړتیاو په رکولو سره د ړنګو کورونو معاوضات زر کې راکي سیلاب مسعود مشال ریډیو لدا سویلي وزیرستان
مشال لړیو ته غوږیستئ له جنوبي وزیرستانه زو کورمې ته په کورمه کې د مرغو چینې مسعود آباد او میرو کاسې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت د هلته چک پوسته ختمه کړي ځکه چې د دوی ژوند یې سخت اغېزمن کړی د سیمې انتظامی چارواکي د خلکو دغه خبره نه مني او وایي هلته هیڅ چا سره پر پوستو بد سلوکي نه کیږي نور تفصیل د طارق ورغزی په دې راپور کې اورو
په کورما کې د مرغۍ چینې مسعود آباد او میرو کاسی اوسیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت ته هلته ګلاب ګل په نامه امنیتي پاټک زرت زر ختم کړي د سیمې اوسیدونکي او مشر حضرت نبی چمکني په پاټک بډې رشوت د اخستو الزام لګوي او وایي تر دغه عمل ووس دوی سخت تنگ شوي دي
چې پښتون خو خیر مو حفاظت پرم شته دي کنه مو ټول نه لري کول غړو خو مو د کوم دغه ګلاب ګل شهید چک پوسټ دی دي کی لکه مطلب غیر اغه رسمي او غیر ضروري تنگول کوي مونږ بغیر لکه مطلب جایز شي بنې ډیمانډو نه کوي هغه ډیمانډ لکه یو مو یو کور دپاره ضروري یو شی راوړو یو سیمټ یوه بری وي نو دوی مونږ په یو بری بنې 500-1000 روپۍ خلی مطلب دا یو ناجایز هغه رشوت دی
د یادو سیمو خلکو درې اونۍ وړاندې پر ګلاب ګل پټاک د زورونو خلاف مظاهره هم کړې وه خو ځایي اوسیدونکي سمر ګل وای اوس هم هلته دغه سلسله روانه ده
دغه ما 1000 روپیه پیوخته او دته کی مر په امریکاول نه غاره کوشش زما زې تو شپېړی واله او مونږه 2000 روپیه زما دغه خسادور زما پټک نه مې نه رسې مونږه وخصه په زور ویش کوله
د مرغې چینه محمد نبی وای ک سوک رشوت لور کول انکار وکړي نو بیا په پټک نه پرېګ دی
زما سره ته نه غوډی کې نوستې وي وا بوجي مو چاولې وي مونږه هغه بوجيشت نه وي وای چې ما تو کوند کو نه راوړی ما تو کو ته یو څو پټه نه پرېګ دی کوته ربونست نه دې نه نار سرهای روپې مو سره شته نه ته مو روپې ک روپې ورکو بیا پرېګ دی
میروکاسی عبدالرحیم وای هلتا حکومتی مشرانو سلور میاشتې وړاندې په رسمي توګه دا اعلان کړی و چې ګلاب ګل پټه غیر ضروری دی او دا د لرې کړی شي خو تر اوسه داسې نه دی شوي
د سي طرفه بزر خان طرفه کراخیلی پټک بشاری کې اړولي او دا ګلاب ګل چک پوسټ د باقاعده نوټیفیکیشن سویچ دا ختم شي او دا پټک اغه نوټیفیکیشن باوجود څلور مشتې به حال د صرف د دې لپاره چې دې کې پیسې وخصه شي لی ولا چې کوم دې شپې ټیم دې پټکی لی ولا نوي کله سکیورټي چک پوسټ وای نو دې ټیم کې شپې لی ولا سکول تزي او دا پټک شپې خالی پروتي
د کور مې انتظامی اپ ګلاب ګل پټک درشوت اخستو او بې ځای د زورل کې دوه خبره رد کوي خو هلته د تلاشي سخت عمل د خلکو د امنیت لپاره خګنی او وای کدا سي او نکړي نو د سیمې امنیت بورډ ته ټینګ ساتل ډېر مشکل شي طارق ورغزه مشال ریډیو په خبر
مشال لري ته وګه سرودونکو د پاکستان د شماریاتو د محکمه اقتصادي شمیري خای د تیر کال د جولای میاشت پرتله د روان کال د جولای په میاشت کې د ګرانی کچ کې نیم په نیمه زیاتوالی راغلی او د پاکستان د زر مبادله په ذخیرو کې اهم ډیر کمی راغلی دا چې د ګرانی او د زر مبادله په ذخیرو کې د کمی څه عوامل دي د غلام بوس په راپور کې
د پاکستان د شماریاتو د محکمینه د خپور شوی اقتصادي شمیرو تر مخه په 13 میاشت کې د ګرانۍ شرحه 15.3% دوا او تیر کال د 2018 د جولای په میاشت کې د ګرانۍ شرحه 2.9% دوا د تیر میاشتې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو د لوړو بیو د عواملو په لړ کې د خیبر پختونخوا د شماریاتو په محکمه کې سرکاري اقتصاد پوه محمد اعظم خټک وایي
یو خدا چې جولای کې موږ سره الیکشن راغې خامخا چې کله هم حالات غیر یقیني شي نو قیمتونه هم زیاتېږي انویسټمنټ کمیږي هر سړی ځان بچ کول کوشش کوي ځان ساتلو په کوشش کې لګیا شي ورنه دویم دا چې پاکستاني روپی قیمت چې کم د ډالر مقابله کې کم شو ډېر یو غټ فرق دی وجنه پکې راغی دا مهنګۍ کې چې زیاته شو
په نرخونو کې زیاتوالی تر ټولو زیات غریب خلک متاثر کړي دي
جی زما مرتضی نوم دی دو ټوکرې خرڅوم کله سره 1500 غټي کله 2500 53 کی د انزاران جی یو لک میلی و می جن کی نور سے نشتا بدل لاس را ٹماٹر جی ابرون می پسل غشتو پرون می پاتیا غشتو یارا واخ خو نشو خوڑے سے بمگ بدی کی واخ سوخ من چھوڑو واری غڑی واری چینی واری بدلی را
د مسلم لیگ نون پتیر حکومت کی د اقتصادی شمیرو تر مخه د پاکستان د زری مبادله ذخیره سلور کال وړاندی سلیریش عرب ډالر خودل شوی وی خو تیر میاش کی د پاکستان د سٹیټ بینک د شمیرو تر مخه د زری مبادله ذخیره د 9.15 عرب ډالرونه کمی خودل شوی وی دا چې د مسلم لیگ نون د حکومت په دور کې د زری مبادله ذخایر ولی پوره خودل شوی وو او بیا د نگران حکومت په دور کې ولی راکم شو د دې پښتني په جواب کې د اقتصادي چارو سرکاري چارواکي محمد اعظم خټک مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
یکدم د کمیرا غه اتر حکومت خو ارتفیشل خپل غس ټبل کړي او ډالر ریټس ټبل کړي او ارتفیشل قرضې ذاته راخېست یو بل نه قرضې راخېست او پغې د حکومت شوکوا چې مونږ ته فانه ضرورت او ان د ریل اکاؤنٹ الته کې سن دی اونډه قرضې و نو قرضې خو بیا واپس کوي په چې کړه ته هغه پیسې الته راوباسي نو هغه کمیرا زی اټومیټیکلی هغه خپل انفلیشن او غرڅه جوړي
سو ورځې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف یو سینیټر لیاقت ترکی لمشال ریډیو سره په مرکه کې ویلی وو چې پاکستان دا وخت د 12 عرب امریکایي ډالرو قرضې ته ضرورت لري او د پاکستان تحریک انصاف نوې حکومت به د چین او نورو اسلامي هیوادونو نه د دې قرضې د ترلاسه کولو هڅه کوي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال ریډیو ته غوښتې اوریدونکو اوس راځو دې ته چې د افغانستان په غزنی ښار کې د امنیتي وضعیت په اړه لا هم متضاد راپورونه خبريږي حکومتي ځواکونه ادا کوي چې د ښار مهمې برخې یې نیولې او وسلوال طالبان په څو محدودو سیمو کې مقاومت کوي خو د وسلوال طالبانو ویان ادا کړی چې حکومتي ځواکونو ته یې درنه تلفات رسولي او د حکومتي ځواکونو یو هلیکاپټر جی ویشتې دي د غزنی ښار پر امنیتي وضعیت نور زیاته د پرشته جلازې په دې راپور کې ورو
د غزنی شار اوسیدونکو د شنبه شپه هم په ویره او وسواس کې تیر کړل په غزنی شار کې وضعیت لا هم بحرانی ګڼل کیږي د جګړې لامل ملکی خلکو ته د رسیدلې زیان په اړه کره معلومات نشته د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسلوال طالبان د شار څنډو ته تشریدلې دي په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت هم پر ټوئیټر په ولنډه خبر پاڼه کې ویلي چې په غزنی کې حکومتي دفترونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي د غزنی امنیه قومندان فرید مشال ویلي چې وسلوال طالبان غوښتل چې د غزنی شار ونیسي خو ناکام شول مشال ویلي چې په جګړه کې نه ډیر وسلوال طالبان وژل شوی دي د مشال پوینه څوار پولیس وژل شوی او شلتنه زخمیان شوی دي د غزنی امنیه قومندان ویلي چې تر څولو زیات وسلوال طالبانو د غزنی پر شار په حمله کې ګډون درلود چې وژل شوی او زخمیان شوی دي د وسلوال طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو هلیکوپټر یې وشتي او راغورځول دی خو د افغانستان د دفاع وزارت د ادارت کړی ویلي دي چې هلیکوپټر د تخنیکی ستونزو له امله سقوط کړی دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پر ازادي راډیو ته وویل چې اضافي امنیتي او دفاعي ځواکونه غزنی ته رسیدلی دي رحیمی وویل چې وسلوال طالبان د خلکو په کورنو کې پټ شوی لدی عمل عملیات په احتیاط پر مخ دي او کور په کور تلاشی کیږي د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې غزنی ښار ته لپکتیا او کابل د ځنګړو ځواکونو ډلې ور استول شوې دي
فقط
هغه ځواکونه چې ځنګړي ځواکونه او د ملي اردو کمانډو ځواکونه دي له کابل او همدارز له پکتیا ور استول شوې دي هغوی د شار په لویدیزو سیمو کې عملیات کوي چې لا هم د دشمن ځینی حرکتونه ست خو ډیر ژر به هلته هم تصفیوي عملیات نتیجه ورکړي او د غزنی خلک به مسؤل شي جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو پر امنیتي وضعیت د بحث لپاره فوق العاده غونډه رابللې و د ارګ د خبر پاڼې په حواله شاغلی غنی د غزنی ولایت امنیتي مسؤلانو سره په هغه ولایت وخت کې د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړي او پر امنیتي ځواکونو په خپلو کې د هماهنګۍ د زیاتولو ژغ کړی دی. د غزنی چارواکو په پرنوی غونډه کې چې په ملي دفاع وزارت کې جوړه شوې وه، ادعا کړې چې وسوالو طالبانو ته زیات تاوان رسیدلی او امنیتي ځواکونو پر وضعیت باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال مارتین اودونیل رسنیو ته ویلي چې جنگي هلیکوپټر او بي پيلوټ الوتکو یې په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ حمله کړې دي. د غزنی پر شار درنه حمله په داسې وخت کې شوې چې خلک د لوی اختر په مناسبت د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند تسترګې پر لار دي.
د پرشته جلزې راپور تاسو ته د اردوونکو وخت شوې دي لس نیمې بجې د خبرونو لنډی ستاسو وړاندې کوم. پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د سپیکر څوکۍ لپاره صدقې سره او د پنجاب گورنری څوکۍ لپاره چودري سرور نومولي. د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي دغه اعلان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړ. صدقې سره چې د صوابۍ اوسیدونکي دی د خبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر پاتې شوی. د یو بل خبر لمخې پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند مشر عمران خان به یې د وزیر اعظم د څوکۍ سوګند په اتلسم اگست پورته کوي. د مشالډو خبريال لمخې پر مخام په اسلام آباد کې خبريالانو ته د وینا پر وخت د تحریک انصاف ویاند او چودري دغه خبره وکړه. د پاکستان الیکشن کمیشن د خبر پختونخوا اسمبلی د درویشتم حلقې انتخابات لدې قبله کله دم ګرځولي چې په دې حلقه د ښځو د وټونو اچولو شرح له 10% څخه کمه وه. پرون په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشنر سردار رضا خان په مشرۍ څلور کسیزه جرګه کې دغه پریکړه وشوه. د ګلګل بلتستان چارواکي وایي د سکولونو سوځولو په پیښه کې په بېغوري تورن څلور پولیس افسران یې معطل کړي. د ګلګل بلتستان مرستیال انسپکټر جنرال ګوهر نفیس پرون راوخته یوې خبري غونډې ته دغه خبره وکړه. یاد به چې روانې میاشتې پر دریم تاریخ د ګلګل بلتستان په یمیر سیمه کې نامعلومه وسله والو د جنکو پر دولسو سرکاري او غیر سرکاري سکولونو بریدونه کړي وو. او د افغانستان چارواکي وایي په غزنی ښار کې یې وسلوالو ته درنه مرګ جوب لاړولی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسلوال طالبان د ښار څنډو ته تښتېدلي. اردوونکو مشال لډیو ته غوږستې تاسې د خبرونو لنډیز واورېدو. په دې نیمه کې دوه اونیزې خپرونې لرو. لومبه رازو د روخانه مستقبل اونځي خبرونه ته د خبرونه چې ساسو لپاره منور شاه چمتو کوي. نن پکې د داورې چې د موبایل فون د لارې څرنګه زده کړې رسول کیږي راځي چې پګړه د خبرونه ته وګورو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهرین وای چې اس ډول موبایل ټلیفون کمپیوټر او انټرنیټ د نړۍ پرمختګ سوچند سیوا کړي. په یو شمېر برخو کې یې ډېرې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دا راز په معلوماتو او تعلیم خورولو کې بیا له هر څه زیات کردار ترلاسه کړي او اوس د نړۍ په هر ګوټ او شاته پاتو سیمو کې هم څوک دا نشي ویلی چې یا پس خبر نه دی او یا هم زده کړو ته رسایي نه لري. د ماهرینو په وینا په ځینو سیمو کې بیا چې د ټلیفون او انټرنیټ سهولت کم وي هلته یې اثر کم وي، خو د وخت له تیرېدو سره به دا ستونزه هم حل کیږي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل کې به واورئ چې په پاکستان کې یوې غیر سرکاري ادارې د ماشومانو د زده کړو لپاره د موبایل ټلیفون یو پروګرام یا اپلیکیشن جوړ کړی چې ورته تعلیم آباد نوم ورکړل شوی او پکې ماشومانو ته په اسانه طریقه بنیادی زده کړې کولی شي. د دې پروګرام جوړونکي هارون یاسین په دې حق له مشال ریډیو ته ویل
په دې پروجیکټ کې مونږ قومي نصاب یا سلیبس راخسته او هغه مو په ډیجیټل بڼه کې بدل کړی دی. یعنی تعلیم آباد ایپ کې ماشومانو ته په لوبو کې سبق خودل کیږي. تاسو ته پته ده چې ماشومان کمپیوټر او موبایل ټلیفون ته ډیر خوشحاليږي او په دې لوبې یعنی ګیمونه کوي او یا هم پر کارټون وغیرہ ګوري. نو دغه ته په کتو سره زمونږ دا اپلیکیشن ماشومان ځان ته راغب کوي او چې څومره وخت یې ګوري نو نه یوازې دوی ته خوند ورکوي بلکې سناسه زده کړې هم کوي.
په دې پوښتنه چې د تعلیم آباد ټلیفوني پروګرام یا اپلیکیشن جوړول یې څه هدف ته او دا به څه ګټه ولري نو موږ ویل
اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ابھی ملک میں 50%
دی بنیادی مقصد خدا دے چ تعلیم کی ماشومان دلچسپی پیدا شی زمون د معلومات تر مخه په هواد کی نگدی نیمای ماشومان د سکول په حوالو کولو کی یا خو سکول پریګری او یا په سبق نه پوهیږي فیل کیږي بیا د سکولونو شمیر کم دی چې په یو کلاس کې ډیر زیات ماشومان کې نول کیږي نو لدغه وجه هم هر ماشوم ته توجه ورکول ګران شي دغه وجه دادا چې په هواد کی د سبق خوونی عمل ستوند لري ماشومان پکې په سبق نه پوهیږي بس یادول کوي نو
دا چې په دې اپلیکیشن کې ماشومان ته په ځانګړي ډول څه خودل کیږي هارون یاسین وایي دوی هڅه کوي چې په سر کې ماشومان ته ډیر بنیادی او معمولی زده کړې ورکړي
په تعلیم آباد پروګرام کې مونږ ماشومان ته د حساب یا ریاضی او انګریزی ژبې ابتدایي او بنیادی پوهاوی ورکوو خو دا دومره په اسانه طریقه وي چې ماشومان پکې بوج نه احساسوي او په لوبو لوبو کې زده کړه کوي د دې پروژې دوه میاشتې وشوې او تر اوسه له 15,000 زیاتو کسانو یې استعمال شروع کړی دی
هارون یاسین وایي دا پروګرام د 15 نه تر 20 کلونو د عمر د ماشومانو لپاره جوړ کړل شوی خو هغه ماشومان چې عمرونه یې له دې زیات دي او د سم مجبورۍ له وجې سکول ته نشي تللی هغوی هم له دې ګټه پورته کولی شي
د دې پروګرام شروع کولو نه وړاندې موږ د ټول پاکستان دورې وکړې وروسته پاتو او لرې پرتو سیمو او کلو ته لاړو او هلته مو ولیدل چې د غربت له وجې ځینې ماشومان په پټو کې کارونه کوي یا نوره مهنت مزدوري کوي او سکولونو ته نه ځي دا راس په خارونو کې هم بے وسه ماشومان په دوکانونو او مستری خانو کې کارونه کوي او له تعلیم بے برخې پاتې کیږي دا ټلیفوني اپ چې دوی خپل ټلیفون ته ډاونلوډ کړي نو هر وخت چې موقع ولري د گیم یا لوبو په شان پر کار کولای شي او ابتدایي زده کړه ترلاسه کولای شي
هارون یاسین وایي دا مهال زیاتره خلک سمارټ فون لري چې یوازې د 200 روپو په فیس باندې دا پروګرام ډاونلوډ کولای شي چې بیا یې د انټرنیټ معمولی خرچوي نور هر څه یې ویړ یادي نو موړي نه مو پختل چې دا څنګه کار کوي دی وایي
چې په خپل ټلیفون کې د پروګرامونو یا اپلیکیشن نه د تعلیم آباد اپ ډاونلوډ کړي او بیا یې اوپن یا خلاص کړي نو پکې اول دوی ته یو ویډیو وښودل شي چې پکې د دغه ورځې د سبق په اړه معلومات ورکړل شي د هغې نه پس د ګیم په ډول د دوی نه د دغه سبق پوښتنه کیږي نو ماشومان فکر کوي چې ګنې دوی ګیم کوي خو هغه په اصل کې د سبق یادولو مشکوي بیا چې ماشومان په دې کې غلطي کوي یعنی ګیم کې ناکام شي نو دا بیا له سره شروع شي او دا راز هغه وخت بل درجه یا ګیم ته هلا وړي چې دوی په دې کې بریالي شي یعنی سبق کې خیاط شي
هارون یاسین وایي دوی هڅه کوي چې اوس د اردو نه علاوه د پاکستان لوی ژبې یعنی پښتو پنجابي سرایکی بلوچی او سندي هم په تعلیم آباد اپ کې شامل کړي دا چې له دې پروګرام نه پښتانه ماشومان څومره ګټه پورته کولای شي په دې حق له تفصیل لوي ویلاندې د مې ورستاورې دلې شي
تاسو به اکثر لیدلی وی چې ماشومان کمپیوټر او ټلیفون ته ډیر خوشحالیږي او چې تر لاسه کړي نو په ګنټو ګنټو یا کارټون پروګرامونه ګوري او یا ګیمونه یعنی لوبي کوي ماهرین وایي چې ماشومان دې ته د ډیر سات لپاره پریښودل نه دي پکار او کوم لږ سات لپاره ورته کینی نو پکار ده چې لاغې ګټه پورته کړل شي په دې حق له د تعلیم سیډون کې سوایي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو د روخانه مستقبل تر څنګ وسه
په دې حق له مو د تعلیم د پخوانی وزیر او ماهر تعلیم میراج همایون خان سره خبرې وکړې هغه وای چې د تعلیم په پرمختګ کې دا ډول ټلیفوني پروګرامونه ډیره ګټه لري
چې دا کم اپ سره شي د نن په خپل هغه کې یو سکری دی زه خو کلی ځکه چې ډیره زموږ راځي مازه ما خو بس سودا چې دا ماشومان چې دند از دکی او کله ماشومان زره باندې زره خو چې دا کسي ناس دې سپور کیم دا مدد والے سوسمی مور خپل تعلیم یافته دي نه غریب دای کی اوسی چې کله ماشومان چې نه هغه پټو کې باندې کار کوي او دا موږ یو کم فارمل ایجوکیشن دی دا نکل او دا وینا کول او اخبار لولل یا کتاب لولل فارمل ایجوکیشن چې کوم دینه هغه فقدان دی هغه کمې ده او موږ شمار و همیشه زموږ عدد شمار چې هغه په فارمل هغه باندې سره ماشومان سکول کې دي سره لسم پاس کړه سره پنځم پاس کړه سره هغه دا زموږ هغه فکر دی چې ډېر هغه راځي کم راځي موږ ډېر نوستو دنیا کې نو هغه لپاره دا اپس هغه کېږي چې موږ لږ خپل عدد شمار خکو نو په کور کې ماشومان چې کوم ناز دي کوم سکول نه بهر دي سکول ته اویلیبل نه دي نزدا اپس د استعمال شي.
میراج همایون خان وایي هغه د کور کلی د لارو کوسو د ماشومانو د دینی او عصري زده کړو لپاره لاله وړاندې دغه شان یو شمیر پروګرامونه یا اپلیکیشنز استعمالوي چې ښه نتیجه ورکړي دي.
او چې چاته زم یو سکول روم چې اندل جوړ کړي په خپل کور کې اجنډا کې په سوابې کې هم دغه شان تکړه کتابونه مې مخې دي الغه اټاچ لارج نو اټاچ کله کوم د اټاچ باندې ما قران شریف ما خو ما شومان دا غا سنت ما شومان از ما د کور نه چاپیر چې کم دی راضی راځه کنه هغه تم هغه کو دا هی فائدې ډیر زیاته وا زګه چې یو خو هغه تصویرونه راشي رنگین دي او دا غا چې کم دی که عربي خه نو اصلي عربي والا چې د قران شریف خه ما میچم ڈاؤنلوڈ کرے دے نا انگلش لینگویج ہم ڈاؤنلوڈ کرے دے ادا قرآن شریف رقم ہم ڈاؤنلوڈ کرے دے دو اردو نظموں میں ہم ڈاؤنلوڈ کرے دے لینگویج والے دا انگریزی اگر میں کرے دے مدا اخیر کا تلفظ دا ہر سے دیر خو اور دیر خو طریقے معنی نوڑی دل کس پہ باغت سن آئی کہ اگر لوی میں دے ہمرا لکھے نا سی ہم شران خوین دے غیر ہمرا چ یعنی اگے مذکر کی او ما شمان اگر کہ سو یو یو ټکی دا د ځکینو اوم به د دینه په خپل مو ځکول شي او تجربه دا شاندې چې یو کمپیوټر کې د ماشومان د نړۍ په خپل هغه ټرایل ان ایرر راځي رو 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 یو بٹن د باویبل هغه کې اناري از د کوکیا ټیکنالوژي از د کی
بلخوا د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې الف اعلان چې په تعلیم هم سیړنې کوي ویان دی عمر اورګزی د موبایل ټلیفون لالارې د تعلیم ورکولو د اپلیکیشنز په اړه ویل
د چګم زمونږه خبر پتون خوله یا پټه تعلیمي چکم صورتحال او یقینا دا خو د سیدا چې اول خپل تک مونږ ته چونګې دا اپس چکم دي دا ټول اپریټ کیږي د نت سیستم سره او په فاټا کې خاص کر د 3G او 4G سرویس هم بند دي په ډیر ایجنسیانو کې په ډیرو سیمو کې نو یقینا کوششونه اداري ډیر زیات کی لکه څنګه چې کومه اداره د پریزنت کوم مونږ مخبل یو اپ د جوړ کړی د تعلیم حواله سره چې کوم روان الیکشن د دې څومره کینډیډیټس چې کوم کسان کومه حلقه نه الیکشن لړاو کوي هغه کسان ته مونږ په موبایل باندې د واتس اپ په ذریعہ مونږ خپل انفارمیشن او سورسز تا په حلقه کې د تعلیمي صورتحال دا دادي او ست په حلقه کی خلق التنا کی گراؤنڈ لیول نہ ہم خلق شرکتونه رجسٹر کی په اپ ذریعہ ته مونږ وی چې تعلیم دو اپ نو هغه هم یو اقدام ده خو چې د کوم دو اپ جوړ کړل دا هم یو ډیر اپریشیټیبل سټپ ده
عمر اورګزی زیاتوی په دې لړ کې د عامه پوهاوی ډیر اړتیا ده چې د ټکنالوژي نه اسما او مثبت ګټه پورته کړل شي
نو خبره ده چې زمونږ خلکو ته بجای دي چې مونږ هغه ټکنالوژي سیټ ته زوم مونږ پکره چې غلاندې سټپس مونږ مشمانو ته یا استادانو ته یا خلکو ته لاندې سټپس مونږ بنیادی شیان ورته زده کړو اپس خبره یا مطلب چې ټکنالوژي خبره مونږ یقینا په بار ملکونو کې چې کوم نیو ټکنالوژي سټارټ اپ یوز کیږي هغه خو مونږ بل امپلیمنٹ کو خو بیا هلته کې خبردار دي چې مونږ خلک کو دومره زما خلکو کې هغه تعلیمی یا هغه نشته اویرنس نشته چې مونږ په صحیح معنی باندې را استعمال کو اوس چې کوم مونږ اپ شروع کړ دا هلته کې مونږ دا ورته چې تاسو خپل حلقه او تاسو چې کوم زلوی او تاسو چې د سکول کوم کوډ وی یا چې تاسو کوم سکول وی هغه تاسو مونږ ته هلته کې تاسو کوم پرابلم چې مونږ ته پکچر واسوي ډیر خلک داسې دي چې هغه خپل سلفیانه مونږ ته راسي نو خبره داسې ده چې اول خو هغه خلک هغه پروګرام باندې اول خو خلک ته دومره بنیادی ایجوکیشن په غو تعلیم باندې پکار دي چې به دا اپ زو یوز کوم دا کوم بنیادی شون زو یوز کوم خو بل زه دا نه وایم چې اپ خنډه مونږ اپریشیټ کو دا سټپس یقینا پکار دي چې سبا مونږ کوم سټپ خلو پکار دي چې نه واخلو خو بیا زما علاقې بنیاد باندې اې اې دا کار کوي کنه کوي خلکو نیوز خلکو اوینس هم غور کول پکار دي
داراز میراج همایون خان هم وای چې د لړکې با مور پلار لخپل زمواریو پام نه ګرځوي غنی دا ماشومان په ټلیفون یا کمپیوټر هر څه کتلی شي چې خبره نه ده
مور پلار چې موږ مور پلار چې کله ټي وی رااله او مور پلار شکر وکړه هغه تعلیم یافته و که نه تعلیم یافته و د ښار اوسېدونکو یا د کلو اوسېدونکو هغه یو قسم شکر به وکړو چې دا زه اوزګار شلم کارتون به ولګو او ماشومان به هغه ته کېنو. نو هغه مور او پلار خپل هغه کردار چې کومي ماشوم په تربیت کې هغه بالکل زیرو بس وتیږي که ناست یو مصروفه دي هغه مین کې صرف مصروفه ساتل وو تعلیم ورکول نو بس چې دا ماشوم دې جاړي نه اڅه غواړي زمانه نه مال تندي نه او ناسيو هغه دې وګوري نو که په دې طریقه باندې چې مالیږي دا اپ کله کله ماشوم ورته کینه وا او به په خپل ځد کوي ان هغه د خطر د زمونږ دا اپ چې سم استعمال شي نو دا زمونږ د کچې د دې هغه وکابلري د دې هغه ماتس طریقه خولو ټیکنالوژي د ټیچینګ ټیکنالوژي هغه به ډیره ښه.
میراج همایون خان همداراز اویل چې په نوی دور کې د ټکنالوژۍ له برکته د درس او تدریس طریقې بدلیدونکې دي په کار دا چې خلک تر ګټه پورته کړي خو زیاتوي ک ټلیفون وی ک کمپیوټر او ک ټلویزیون د ډیر لږ وخت او مثبت استعمال لپاره او د مور پلار د نگرانۍ لاندې یې ماشومان ته د استعمال اجازه پکار دی. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی زخ خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننه خبرونه کې به د افغانستان د لوی پکتیا په بیلابیلو سیمو کې د اتن په ډولونو یو ریپورت ولرو. بیا به د ادبیاتو په هنځیو په محصلانو د ادبی درسونو په اغیز له استاد محمد ابراهیم امکار سره مرکه ولرو او په اخیره کې به د محمود خزان په غږ کې د هغه غزل اوریدو ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. اتن د پښتني قبیلو داسې انانوي نڅا ده چې له پیړیو راهیسې په ملي مناسبتونو سربیره یې خلک په ودونو او خادیو کې اجرا کوي. اتن بیلابیل ډولونه لري او د هرې سیمې خلک یې په بیلابیلو ډولونو سره ترسره کوي خو د افغانستان د نورو سیمو پرتله په لویه پکتیا کې اتن زیات رواج دی. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د اتن په کلتوري ارزښت لسو تنو سره خبرې کړې او د غره پوټې په تیار کړې ده.
شنا شنا د خالونا خیالي ور بل ته جوړ دا نو
اتن د ډیرو لرغونو سمانو په افغانستان او د پښتنو په سیمو کې دود دی او د نورو سیمو په شان په خوست کې هم پریمان مینوال لري. په زیاترو افغاني قومونو او قبیلو کې د بڼې او شکل په لږ او ډیر بدلون او توپیر سره خلک اتن کوي خو په پښتنو کې په ځانګړې توګه د پکتیا، مشرقي، غزني او زابل په خلکو او په عام ډول په ټولو کوچیانو کې اتن عمومیت لري. هیڅ واده، عنعنوي میله، ملي جشنونه او د خوښۍ نور مراسم بې اتن نه ترسره کیږي. اتن خپل ځانګړي سندري سروکی هغه ګونه لري چې هغه ته د اتن ناری هغه ګونه وایي او په مخصوص غږ بنداز د موسیقي له آلو سره د ځانګړو حرکتونو د اجرا کولو په وخت کې ویل کیږي. په خوست کې اتن اتن چی سلطان محمود خیرخوا وایي چې په یاد ولایت کې دولس دوله اتنونه رواج لري.
نو دولس دوله اتن لرو. نو خوست کې اتن مونږ بیا استاد ګل زمان ته ویل چې مونږ څوارلس لاس اتن لرو. هغه ویل د دوه لاس د نور ولې زیات کړل. ما ورته چې استاد مونږ درابه او سرخای هم لرو. خوست کې درابه او سرخای دا په نورو ځایونو کې نشته. اتن مونږ دلته ورزیوالو، حیدرخیلو، ډډوالو، متنوالو دا یو ډول اتنونه لري. ګربز مو بیا بیل ډول اتن لرلو. خوس ټول اتن د خوستیانو یو شان دی. منګل بیا ځنګړې غلری سپلری دی، اتن منګل بیا ډیر خوندور اتن کوي غره کوي غورځای کوي زسی بیا ډیر لوړ کولای خسته اتن کوي زسی اتن شته ډیر خوندور اتن دی شوقی خلک دي زسی او خلک په پکتیکا کې سراوزی او کټواز خلک دا دومره خسته اتن کوي ما ډیر اتن نه لیدلې دي او اتن په دې غزنی دی پکتیکا پکتیا او خوست اګه خیلم خپل اتن کوي ننګرهار خلک خپل اتن کوي
د درګي په نوم یو تن هنرمند وای چې د لوی پکتیا اتڼونه ډیر په زړه پورې ډولونه لري.
اتڼونه هم مختلف مختلف دي لکه خوس د مرکز علایده اتڼ ده، الاکان علایده ده، داسې کم دره پارک لري، ایمنګال علایده اتڼ ده. خو د خوستور اتڼ چې ده دا په اختر کې جشمونه به مخ کې او شپې ورځې جشمونه به یا درې ورځې په دا کې بلکه مختلف مختلف اتڼې وي. نو خلق خوستول چې دي تر اتن شډر غلري شوق لري د ار هغه چې ویل لکه چوغا او مقصد دی ویلې اتال یا مقصد ورانې منوره کومي خبره دا پتن سره بدره کړي دا اتن به ډیر نشي خلکو خپل کلچر خپل روایت ډیر نشي.
سندرغړی بخت الله وای چې په خوالي اتن سره د خلکو مینه ډیره و او ډیر نامتو اتن چان موجود وو. ورسته د اتنونو صفای او څه کمزوري شو خو زبیر تزوانانو او خلکو اتن ته مخه کړي او د خوخی د هر پروګرام پایل لري اتنه کوي.
اتن مخ کې زندن مخ کې ډیر خوان لرلو ملي اتنې بووي بیا بلا کا شوقی شوقی خالکو نمتی نمتی خالکو آغا خالک اوس د خدای وبا کی مړه دی بیا چون چی واخ داسې لک تغیر تبدیل شو اتنه لګي غشوي شو ته پوت شو کانسرت نه مختلو اوس ډیر خپل حالت دی اتنه بالکل بیا ژوندکه ژوندای کړو آغا تیر انانا تا تیر اتنه ډیر ته بیا اوس خالکا وړي چی وای کو او د مسل نکا آر ورته چې مونږ لوټ شو اول غاخ کی چتان کو
د خوست یو بل تن سندرغړی غنی زینی هغه محلی اتنی ز سندر راته ویلی چې د لوی پکتیا خلک عموما په اتنونو کې وایي
په خوست کې چې ډېر خلک په خپل ځان نن سبا خو دنه به نه غزل دي او زنګدان غزل چې وو لکه نن نشال دې سکول مخته بیا دا غزل یا تاسو په خلک یې مست کلندرې
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په افغانستان کې د ادبیاتو په هنځي او سغه هر کال په سلګونو تنه فارغيږي خو یو نیم پکې د لیکوالۍ په تول پوره خيږي دا چې د ادبیاتو د په هنځي محصلان لکومو تدابیر او کار واخلي چې د لیکوالۍ تم نه پیدا کړي په دې اړه مو د ننګرهار د خوونې او روزنې په هنځي استاد په هندوی محمد ابراهيم امکار په یوه مرکه کې درغږولې دي.
استاد تاسی د اوګدو کلونو رئیسی د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې د لیکوالۍ فن تدریسوي په دې اړه مو کتاب لیکلې دی همداسې د قافیې فن تدریسوي که په ټوله کې راته ووایي چې په دغه عمره کلونو کې چې تاسی په دغه برخه کې ځوانان روزلي داسې د لیکوالۍ تم نه هم اخیستي؟
بلې چون دغه دوه مضامین چې تاسی نمونه واخیستل چې یو لیکوالي ده او بل قافیې فن دی دا دواړه زیات نظری اړخ ډیر همشته دي او هم عملی اړخ همشته دي. زه چې کله تدریس کوم نو په خپل محصلانو ته دا تاکید زیات کوم چې تاسو د اوریدو سره سره د لستو سره سره عملاً په خپل کار وکړئ نو کله چې دوی عملی لیکنې شروع کړي خصوصا په لیکوالۍ کې ز کله کله د دوی د سوي نه زیات باره مور باندې کوم خو بیا اساني هم ورسره وي. مثلا زه ورته وایم چې نوې لیکنې په دغه سیمستر کې لیکوالۍ تدریسي تاسو به نوې لیکنې کوئ نو هغه په دې اړه باندې لک فکرمن هم شي. بیا زه ورته لږ راخښم چې دغه لیکنې داسې څېړنیزې لیکنې نه دي بلکې ستاسو کتلي اورېدلې او دا تاسو چې د شنه اغېزمن کیږي په دغه باندې به لیکنه کوئ. د ورځې یوه لیکنه تاسو وکړئ نو دا نوې لیکنې پوره کیږي.
تاسو چې کله خپلو محصلانو ته په بیلابیلو موضوعات ورته د لیکنو سپارښتنه کوئ او بیا بیرته د دوی لیکل تاسو وینئ د لیکوالۍ تم نه پکې وي
په دغه برخه کې رښتیا خبره چې زه خو ورته داسې وایم چې تاسو څه فکر کوئ څه اغیز وي در باندې هماغه شانتې ولیکئ لکه خپل ملګري ته چې تاسو کیسه کوئ همدغه د لیکوالۍ ښه ډول هم دی. وروسته به بیا تاسو سر څڼه ورته کوئ چې کومه جمله یا لری شي یا بله راشي یا کومه کلمه. خو کله چې سیمستر پای ته رسیږي او دوی دغه نوې لیکنې یا زیات داسې وي چې اتیا لیکنې چا پنځوس لیکنې دا نو ټولګي کې دغه تفاوتونه شته دي. خو په ده کې بیا داسې لیکنې راشي چې هغوی هم ورته حیران وي او موږ هم ورته حیران یو. یعنی داسې موضوعات پکې راشي چې هغوی د ځان نه تمه پیدا شي او زموږ هم ورته تمه پیدا شي او په داسې یو فکر باندې هغه لیکنې خصوصا په ښځینهوو کې هغوی ته زه زیاته سپارښتنه دا کوم چې ښځینه مسایل تاسې ولیکئ نو هغوی داسې قیصې پکې راوړي چې کله کله ماته خیالي هم ښکاره شي چې بالکل داسې خو لیکنې ټولې دي هغوی خپلې وي د بل چا لیکنه نه وي. نو دوی په خپله په ځان کې دا فرقونه ویني ځکه زه بیا دا هم ورته وایم چې د اولې لیکنې او د وروستۍ لیکنې یا د وروستیو لیکنو تاسې وګورئ چې تاسې کې څونه تفاوتونه راغله نو جوت دا توپیر پکې څرګندېږي.
ښه استاد که موږ تاسې وګورو په دې تیرو شلو کلونو کې او بیا په افغانستان کې په دې تیرو پنځلسو کلونو کې وګورو نو د پوهنځیو تر څنګ موږ داسې ازادي ادبي ټولنې لرو. دغه ځوانان چې هلته په پوهنتونونو کې د ادبیاتو په پوهنځیو کې او د ښوونې روزنې په پوهنځیو کې په زده کړه بوخت دي د دوی دپاره په دغسې ادبي ازادو ټولنو کې ګډون څومره مؤثر ثابتېدای شي؟
داسې دی چې که موږ ساینسي علوم واخلو د هغوی دپاره هم خپلې لیبارټری شته یا لابراتوارونه چې ورته وایي هغلته ځي او خپلې څېړنې کوي. عملا زموږ چون د ادبیاتو او د لیکوالۍ برخه ده نو زموږ دپاره دغه ازادې ټولنې چې په هغې کې مشاعرې کېږي په هغې کې کره کتنې کېږي موضوعات وړاندې کېږي دا داسې مثال لري لکه د لیبارټری یا لابراتوار نو دوی هم نور کتلی شي د دې نه څو فایدې سړی اخیستلی شي. یعنې که یو څوک ورکې ګډون وکړي یا زموږ دغه محصلان پکې ګډون وکړي یو خو دا چې ځان ازمي د بل خبرې اوري نو فکر کوي چې زه د ده نه ښه یم او که ښه نه یم زما علم څنګه دی او زه څنګه دا خبره وړاندې کوم یو خو یعنې د ځان دپاره یو ټیسټر دی په حساب باندې. نو په ده کې یو هدف دا شي چې د ځان نه کم تجربه کسان وګوري په ځانې باور پیدا شي ځینې وخت نوې داسې خبرې واوري چې هغه په صنف کې نشي کېدی هغه په دغه غونډو کې وي نو د هغې نه را خبر شي او کله داسې چې برابر سره وخیږي نو خبره دا ده چې د ځان د ازمیلو دپاره زموږ دغه ټولنې ډېرې ګټورې دي او زه د محصلانو دپاره سپارښتنه هم کوم چې باید ګډون پکې وکړي څه به واوري څه به ووایي موږ خپله یعنې شاهدي حال یو زه ته تقریبا د یوې لارې د بهیر نه لاروي یو هغلته موږ ډېر داسې کسان خپل ځان چې سړی دی کې پنځه خبرې به موږ سره وي چې نظر دپاره به جګ شو نو یوه خبره به م وکړه څلور به رانه ګډې وړې وي.
که چېرته دغسې په پوهنځیو کې پنځلس ورځو کې یا په میاشت کې د ټولګي د محصلانو ترمنځ د تدریس په ځای باندې دغسې ادبي غونډې وي چې په ده کې کره کتنه هم وکړي په خپله مشاعره هم پکې وکړي او خپله لیکنه هم وړاندې کړي یعنې د ازادو ادبي بهیرونو تجربه په کلاس کې وکړي دا څومره مؤثر ثابتېدای شي؟
دا تجربې خو موږ کړي دي یقینا موشه چې کله کله یعنې انسان دی دا ډېرې ګټورې وي. ما خپل محصل په څلورم صنف کې کله پیژندلی دی چې هغه ډېر ښه شعر لیکي یا ډېر ښه نثر لیکي یعنې دا شی نه دا ډېر ضروري دي که چېرته موږ د اول کال نه د لومړي کال نه دا کار وکړو نو موږ خپل هغه ماسیلین هم پیژندلی شو چې هغه د نظم یعنی د شعر چې په عامه اصطلاح ورته شعر وایي په د شعر په برخه کې هم ښه قابلیت او استعداد لري، او همدغه شانتې په نثر لیکنه کې هم ښه قابلیت لري. نو دا ډېرې ضروري او لازمي خبرې دي چې په ښوونځیو کې 15 ورځې یا په میاشت کې حد اقل یوه غونډه داسې یا د مشاعرې داسې که د کره کتنې اړخ هم پکې تر سترګو شي نو ډېر ګټور به وي، ځکه هم استاد د خپل محصل له وړتیا نه خبرېږي او هم محصل سره هغه خپله وړتیا نه خپله هغه خبرېږي چې یاره ما کې هم دغه قابل کله کله داسې هم کېږي چې هغه په خپله په ځان پوه نه وي چې یاره زه څوک یم، نو خپل ځان هم وپېژني چې والا زه په ټولنه کې یو څوک یم، والا یو الهي ملکه ماته را کړې ده، نو هغه بیا هغه خپل قابلیت په کار باندې واچي، نو د شاعرۍ په برخه کې هم ښې پنځونې وکړي او هم په نثر کې ښې پنځونې وکړي او د څېړنې په رابطه باندې هم د دوی فکرونه ډېر ځلانده شي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.